Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله پایل سو. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د غوایی اساور څلرمه، د اپریل میاشتې څلرویشتمه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ څلرویشت ساعته ل رادیو ویب سایت سټلایټ او اپلیکیشن ل لارې اوریدلای سي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی، د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز کښلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونې دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده، بېلابېلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډېر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال سوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوځ او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 د کال کې په ګډه د کودتا لارې واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان استلی، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کار بندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12:00 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګري اتحادیې د معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږ کال له ډېرو کاربندیو سره مخامخ دی. خبرونه مو د 5 بجو په خبری مجله کې واردل. په خبری راپورونو کې اوري د امریکا یو پټه ارزونه وایي داعش له افغانستانه پر نورو هیوادونو د حملې پلانونه جوړوي، خو طالبان څه وایي؟
د ټول شان حقیقت نه لري. موږ راځو
څه باندې 10 تنه افغانان نن د اتریش په مرکز ویانا کې یوې غونډې ته بلل سوي چې د طالبانو پر ضد د دریځونو پر یووالي خبرې وکړي. نورستان کې خلک وایي چې ولایت طبیعي شایستونه لري او د سیلانیانو د ورتګ لپاره زمینه برابره ده.
کومرونه چې د سیل لپاره د غل شو د غل رې نورستان کې پوره امنیت دی، لار کې هیڅ مشکلات نشته.
کندوز کې ديني زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوی.
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده.
د نړۍ په ځینو معتبرو رسنیو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم وری چې د نړۍ ځینو رهبرانو له اوکراینه د غلجاتو د صادراتو پر موضوع بحث وکړ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته طالبان هغه راپور دی وی چې پر اساس ویل سوی د اشتاله په نورو هیوادونو کې د حمله لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړي دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگتن پوسټ رسپانې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وای دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیڅ اله لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کیږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا شوی افشا کیږي او یا ادعا کیږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې یا دنیا ته د دې نه تعدد پیښیږي د ټول شان حقیقت نه لري. موږ را دو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی سی ممکن هغه جنگ وختن کې کړي وس په تیر کې د جنگ طرفدار او لا هم افغانستان لپاره خنیت نه لري او دغه پروپاګاندا د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ لیکلی په دغه اسنادو کې چې ور باندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوی ویل شوی چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغو اسنادو لمخې چې واشنگتن پوسټ په اړه راپور خبر کړي د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش ته حمله چې مخاینی ول شوې ده جزئیات څرګند شوي دي. د دغو اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگتن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. له واشنگتن پوسټ رسپانې پرته نورو سرچینو د دغو اسنادو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي. راپور وایي چې په افغانستان کې ډیره ترهګر د امریکا پر ضد هم د دسیسې په جوړولو کار کوي. په دې پټو اسنادو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د سشکل د مارچ په درويشتمه نیټه د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مايكل کوریلا د کانګرس غړیو ته وویل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او داعش ترمنځ له خورو ورو نشته سره سره داعش ډله د تنشتې شوی چې خپل جګړه د افغانستان له پلو بهر ته وغځوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي د دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. هغه ویلي هغه ټول ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نسی عملي کولای. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد د شمې پراس په ټویټر کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اقلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټول ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ خپل ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د سرګندونو په دوام ده چې لاتوندو نیوکو سره مخ شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړی ده. نوموړي د پنځه امپراس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړېدو تمرکز کوي. خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان د امینه محمد د شنبې د ورځې سرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملی ګامونو پرته لاف نو خزو لفظی ملاتړ بسنه نکوي. مدني فعال مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره دریږي او په وینا د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي. بیا د تل په شان وایست چې موږ د افغانستان له شدو سره یو، پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نسو کولای چې چوپ پاته سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوي او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغو نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولی او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقونو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجارک وویل د امینه محمد موخه لدې څرګندونو دادا چې په افغانستان کې بشری مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوالو ټولنې همغږي مهمه ده. ورسره لدې چې طالبانو د اپریل په 4مه په دفترونو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګو، ملګری ملتونه وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د میمیاشت تر 15مه نیټه تر سره شي. خو د طالبانو حکومت د خزو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بلل دي او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشری مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته خبريږي. اوسم یو بل سیاسي مسأله څه باندې دیرش افغانان نن د اوتریش په مرکز ویانا کې یوې غونډې ته بلل سوي چې د طالبانو پر ضد د دریزونو پر یووالي او د هغوی خلاف د فشار زیاتولو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه کانفرنس چې د تیر کال د ورته کانفرنس په دوام کې جوړیږي د یو اوتریشي انسټیټیوټ لخوا ترتیب شوی. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
تاکل شویره چې د طالبانو د حکومت سباندې دیشتنه فعال مخالفان نن دوشنبه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په خپل منځ کې د همغږي او د طالبانو په وړاندې د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره راغونډ شي. په دغو کسانو کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماټان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال شامل دي. په دې غونډه کې چې د اوتریش د یو څیړنیز انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی د نورو ترڅنګ د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کوي. د دې جبهې د رسنیو د څانګې خړی هوشنګ سایتی رش په ازادي رادیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د استلو پر لارو چارو خبري وشي.
تمرکز بیشترین کانفرنس روی تقویت اعتماد سازی در میان جریان
د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامی او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، پر طالبانو او د غوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د وسنی بحران د وټلو لپاره د طرحې پر جوړولو
وي. همشران طرحې بیرون رفت از بحران کلونی خواهد بود.
کسم د طالبانو مخالفان وایي تر هغو چې طالبان تر سخت فشار لاندې نه وي راوستل شوي، هغوی په خپلو دریځونو کې بدلون نه راولي. خو د چارو کتونکو وایي چې د طالبانو مخالفان هم په خپل منځ کې همشقي او یووالی نه لري. له بلې خوا د اوتریشي انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیټریچ ویلي چې د اپریل له 4مې تر 6مې پورې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو دیموکراتو حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ولفګانګ پیټروویچ ویلي په افغانستان کې سولې شرایط لای مګر دا چې یو داسي اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو ترڅارنې لاندې عادلانه انتخابات ترسره شي. طالبانو تر اوسه پوری په ځلونو د پراخ بنسټ حکومت غوښتنې رد کړي او ادعا لري چې د دوی موقت حکومت ټول ګډونه دي. اتریشین انستیتوت تیر کال د سپتمبر له 15 تر 18 پورې هم په ویانا کې د ډیر شو طالب مخالف څیرو په ګډون غونډه جوړه کړې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د کرنې وزیرانو د یکشمې په ورځ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غځېدو غوښتنه وکړه. د دغې موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بیو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکې می میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو دانو د صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوې چې له مخې اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څخه باندې 8 میلیون ټنه غلې بهر ته صادرې کړي. خو روسیه چې د دغې موافقې یو لاسلیک کوونکي د په دې وروستیو کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې دغه موافقه د می له 13 وروسته وغځول شي. روسي چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین لیرغل وروسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی، ویلي چې د خپل غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره غوښتنې نه دي پوره شوي. په هغې اعلامیه کې چې د جی او ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې، د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غځېدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د جی او ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیتیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په نیویارک کې خبرې وکړي. له جګړې مخکې روسیا او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه 140 ورځې تمدید شي، په تیره مارچ میاشت کې د 14 ورځو لپاره ان تمدید شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې تمو بیا هم په سلامونو هر کله کوو. په پیل کې له ملالی بشیر څخه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د متحده ایالاتونو د افشا شوي استخباراتي ارزونې په باب لیکنې خپرې کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو پکې اندېښنه ښودل شوې ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي لیکلي د امریکا د دفاع وزارت د هغې پټې ارزونې له مخې چې په وروستیو کې افشا شوي راغلي چې له افغانستانه د امریکا د پوځ تر وتلو وروسته داعش ډله د امریکایي او اروپایي اهدافو پر خلاف د توطیې لپاره له افغانستانه د مرکز په توګه کار اخلي. د امریکا په استخباراتي موندنه کې چې د ډیسکورد په نوم د پیغامونو په پلیټ فارم کې خبره شوی پر لویو مناسبتونو لکه په قطر کې د 2022 کال د فیفا نړیوال جام پر مهال د داعش د احتمالي حملو پر مشخصو پلانونو بحث شوی دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل شوی چې په دغو پلانونو کې پر کلیساو، سفارتونو او نورو اهدافو د داعش ډلې د وړو حملو پر جزئیاتو هم بحث شوی دی. د دغې پټې ارزونې له مخې د داعش ډلې مشران د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د 9 تروریستي توطیو لپاره پر همغږي کار کړی او په فبروري میاشت کې د دغو توطیو شمیر 15 ته ورسید. په دغه راپور کې چې تر ټولو محرم بلل شوی راغلی چې داعش د بهرنیو عملیاتو لپاره پر یو ماډل کار کوي چې له افغانستانه بهر پر سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر عاملانو او د اسانتیا برابرولو پر شبکو متکی دی. په دې افشا شوي ارزونه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته هم اشاره شوی چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د داعش د خراسان څانګه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د تخلیه پر مهال 14 امریکایي پوځیان او لسګونو افغانان ووژل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ودی په حال کې ده. له امریکا خبریدونکي ورسپانې واشنگتن پوسټ هم په دې باب یو مطلب خور کړی وای د افشاسي ارزونې لمخې له افغانستانه د امریکا د پوځي پرسونل تر وتلو وروسته افغانستان د داعش خراسان څنګه لپاره د همژغۍ په د پام وړ ځای بدل سوی دی. د مقالې په وینا دغه تروریستي ډله په پام کې لري چې د اروپا تر څنګ په آسیا کې هم حملې پلان کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال وایي مطمئنن په کانګرس کې جمهوری پال غړي او نور کسان به چې له افغانستانه د جو بایدن ادارې د وتلو تنظیم موضوع څاري له دغو افشا سویو اسنادو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. که څه هم د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا کوم خطر نسته، خو وخت ناوخت په ځینو عملیاتو کې د داعش وسلوالو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کېږي.
په کندز کې یو شمېر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه علتونه دي چې خلک یې له کبله نسي کولی د سرو زرو ګاڼې واخلي، نو له همدې کبله د سپینو زرو ګاڼو ته یې مخه کړې ده. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندوز کې یو شمېر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړې او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمېرل کېږي. له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندوز کې یو شمېر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بېلابېل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندوز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
ټول البته باندې مردم کم شوه، کاروبار نیسته.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده. موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ، لاکیټونه، کړۍ، ګوتمې، چارګلونه او د سینګار نورې ګاڼې جوړوو. موږ د خپل اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې ګاڼې جوړوو.
زرګران وایي پخوا دوی د سینګار ګاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې، خو په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیاوې رامنځته شوې دي. د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل:
بیشتری ما بسیار همی مردم های دکان درست می برای بشم مال می برای مون
در یکی سادان زمان در پیرویدون کو دیر برخا در نور ولیتون خلق جوره بی هاگوی رازی لاموک سخ هر دول در سپین و زرو گانی پیری او خپل ولیتون او گل سوالیو تای اوری او حل تای پلوری. موگ لخالیس و سپین و زرو سخ خکل گانی تولیدو، نو زکا در خلق و تقاضا سپین و زرو تا دیر شویده.
د کندز ولایت د زرګران او د حقاکانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت کندز خوشبختانه ما فعلا فعال
په کندز کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو 13 نفرو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د سپینو زرو ګاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زمونږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمېر کندزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي:
اومنم که چیز بخریم که چیز با ارزش باشه، نگینش
زه غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري، ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي دي.
په داسې حال کې په کندوز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له خوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله یې د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده: 0042 0221
0024-2-4-1-1-5 شميرا بياوايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ازادي رادیو ته غوړیست د نورستان وسیدونکو وی ولایت له طبيعي ښکلا او ډک دی او اوس سیلانیان کولای سي چې په ډاډ زړه لرو پرتو ځایونو ته ولاړ سي او له دغو شایستونو خوند واخلي. ځینې کسان په دې ولایت کې د پرمختللو او معیاري هوټلونو او د مزایونو د جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان وسیدونکو وی ولایت د خپل طبيعي ښکلا او درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلوده او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته پکار دی چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دو اوسیدونکو مسعود او صلاح الدین
کومرونو چې د سیل لپاره دغه شو دغه لري نورستان کې پوره امنیت دی، لار کې هیڅ مشکله نشته. کولای شي چې خپل دغه نورستان کې وګورئ، ملي پارک کوم دغه دی او بیا خد فضا لري، هوا به هوا هم خدي. الحمدلله موږ هم خوشاله د ټول مشران نو تاسو نو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی. او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزې. ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر دی او کوم استونزې نشته دی، نو کولای شي چې راشي او د نورستان له مزایو څخه فن وا.
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولای شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستلو لپاره یاد ولایت ته راشي.
نورستان ولایت دا یو ملي پارک دی، د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لری ولایتونو نه دلته سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي. نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکو. تیر کې چونکې دلته مختلف واقعات او پیښ کېدلې، اوس په ورځ کولای شي د افغانستان او دارنګ خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرونه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیس کې له مرکز کابل څخه لوري او د چارواکو له پامه غورځېدلې ولایت دی، خو رب پرې دومره زیاتې ښکلاوي لورېلې چې څوک هم ورځي نو په لیدوی نه مړېږي او غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خوړونو کې روانې رڼې اوبه شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوي زړونه تازه کړي.
تاسو لا پیغامونو
کندار څخه خبره کوم، ما د خیر خیرت ناری چوي یا خو خلک دې چې دا بل ماشنه اخی د مسؤلیت د شهروالۍ مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به د خیر خیرت ناری وي زر پوښ خرڅ کې کرملیان پر خپل بازار څنګه چې خرڅ کو او په وطن کې خیر خیرت تور دې ونه لوله کتاب دې باندې کوي چنډي جرا چھتک دا پرون څاور د انداز کې د لر مردار دې سردار خناله علي نن څنګه لال سول او دې رشي مردار او نن لال سول دیوا جملا سخت په دې وطن کې حق لري او صبر وکړي انتظار وکړي وخت به اږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ژغیژم د دریبم د ولسوالۍ دغه موږ مؤسسات چې د وروره یا مسکینان ته نه ورکوي وروره، یا سرمایداران خو یا بایان خو وروره کارټون هم د غو نوښته دی د مستحق وروره غو ته نه ورکوي، یا نور اقرار وخر موږ ژغ دی د ولوړو مشرانو ته ورسیږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبوند ولسوالۍ د پنجاب په کلی دی یو حیات راواستوي و در مجتمع سینه راکوي موږ څه وکړو وروره شی هم نشته وچکالي هم د هغه خوا ده، نو پر ولسوال د ږغ وکړي پر بل چا د ږغ وکړي و در د چې نماینده راواستوي موږ ته. السلام علیکم.
زم یا احمد دی غزنی ولایت زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیر تجربه شوبدلې جګړه نه ختمیږي له همدې کبله مصلحت مخه کن او افغانان مو وژنه وسنۍ نړۍ کې دی جوړجاړي ډیر موثر نسخې شته او کنه فردا چې جګړه په باوړي چې افغانستان خلاصه کې پښیمه کې به در سره د ملا او د مدرسې جړې وخیږي قرآن ته سر ورخاره کا فزور او جبر نظام ته حملولو او عینات کول فالوسی د عادیانو وتبعو امر کل جبار عنید خو انجام د هلاکت و قهر د الله تعالی سره رسول